دوشنبه ده د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 11 السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي په راپورونو کې اوري د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده بلخو امریکا وایي چې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو راڅرخېدې نن د اکتوبر 11 د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده
موږ تر ټولو معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې رازده کړي د هغې څخه محرومې دي
دا هم اوري چې له سیاسي کړکې سره سره پرون پیراغ کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې د ژوند رنګونه هم خپرو یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یوه تلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیرې خبره سوي ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی دا مرکه یې کړې ده هغه زیاته کړې چې د ژمي رارسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به ای طرف دولت پاکستان اطلاع
له دو روز راهیسته د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنه تر بل امر بند دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنه وکړي په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي د دغه محدودیت تر لګېدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول بلخو ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پایل کړ د دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي د قلم لار مسؤول متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پایل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پونتونونه پرانیستل سي نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی نو نور باید ورکول سي
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونو فعالان په دې کمپاین کې حضور لري خو ویسا وویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي طالبان ژمنه کړې چې لږ پژون ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیست لپاره پر یوه تګلاره کار کوي د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالی وزارت ته تحویل سوي دي دغه بانک تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړي چې دا پیسې د پنجشیر خوست کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي دغه بانک د هیچا نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې ترلاسه سویو پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالره څه باندې 6.8 میلیونه افغانۍ شاوخوا 9500 یورو څه باندې 1500 هندۍ روپۍ او 300 درهمه شامل دي په اعلامیه کې هم دغه راز راغلي چې له دغو پیسو سره په خوا کې یوه اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړۍ د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي بانک نه دی ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي. د یمن په ادن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول سوی دی. د یمن دولتي خبري اجنس لیکلي چې دا د والي احمد لملس د وژنې یوه تروریستي هڅه وه. لملس په ادن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دی. دغه شورا د سعودي عربستان له ملاتړه د برخمن مرکزي حکومت سیاله ګڼل کیږي. دواړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او ادن ښار ولکه ټینګه کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي، که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي، خو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه، ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي ټاکنو په درشل کې ګرجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبري اجنس لیکلي کیم جونګ اون دا څرګندونې پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبري اجنس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه ناوخته راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تر بیا واکمنی دور او وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه ناوخته روانې وي، د اسوسییټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوسییټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشري مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنېدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سره وی کنګل کړی چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل دیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
دیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لا غیر له امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شوو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګه اندېښنو او پوښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسائل دي. طالبانو واک تل رسیدو راهیسی هڅې پیل کړې چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او امریکای چارواکو سره خبرې وکړې. لتراګری سره د مبارزې ترنګواله او دروختي مرستو دوام د کنګل شو پیسو د خلاصون ترڅنګ له مهمو مسلو چې د راپورونو په اساس د دوهې په دوه ورځني بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پرې خبرې وکړې. د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد 600 میلیونه ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده، بل خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون نوښته په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه باسونه کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړې. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغو خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حمله لپاره کار واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وبجی او 12 دقیقې او 40 ثانیې د پاپنسن کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشروي په دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچا لوړیدونکې ده او تر 14 میلیونو زیات کسان خوړه نه لري. نو موږ دغه څرګندونی په کندهار کې کړی.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشري ماری ایلن ماک گوارتی د یک شنبه په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا مهال په افغانستان کې د 2 میلیونه ماشومان په ګډون 14 میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دا شمیر ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې دی. ماک گوارتی وویل افغانستان دا مهال تر بلار وخت د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري چې دوی له نورو بشر دوستانه بنسټونو سره په ګډه په دې هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي دغه وضعیت د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکوي.
There's over 14 million people highly what we call
swarlas million wagri da wichkali aw jagro la mala lalwaj aw bewazli sar makha makhti che 2 million mashman ham pak shamil di mush andeshna la ru che da kashmir ba nor ham lwarsi da khurun riwal sazman da de ramastasi waziyat da makhniwi la para da nor bashari mirstandai bansatun sar yow zai pa afghanistan ki da bewazli da laman zawru la para kar kawi.
As winter approaches
merman makrawarti kandahar ki da bashari mirsto da ویش له بهیر څخه هم لیدنه وکړه او لاړمونو کورونی سره د دغه مرستو د بهیر د دوام شمنه وکړه. په عین وخت کې د ورستي جګړو او وچکالۍ لامل د کندهار ځان منسوي خلک وایي کې لاسنیوي ونسي راتلونکي ژمی به ورته سخت وي.
دا یو په دوا یو وزدار کې دغه نن په کور کې نه درلوده چې د سبا کا په کې د دوا کور اتل ستنه چې ما نه سره دي کله دې مرسته نه سنه فکر ته چاله ده او هغه چا چې مرسته کړه د الله دې نور ته په کوم پر وخت زموږ سره نه سره کې چې نور پر څو ودرې چې سنه د لوجو د فکر سره مخ دي به نه درځو دې در مهال چیرې موږ بلې خواته مخ نه ګرځې نه مخ خواته لاس ګرځې دي
نن خیر الله موږ ست خو موږ د خپل خو دې ضرورت ته لرم نور یې مرته لري نور مسته ځکه په یو لرم ګرنستا خپل مرزي دا رقم کړم نه ته نه پخور کیم د میاشتې دوا پاتل وړو لاس یې ټره ډبا مې د میاشتې بچی باندې وشي هغه یا دا بل څه کومه کوړم چې ودو څه قریب یو بل یو بل دا مرستیم کور ودان چې ډیر وټلرو
روان میلادی کال په کندهار کې د پرله پسې جګړو له امله له 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي. که څه هم له دې کورنیو څخه یو شمېر بیرته خپلو مینو ته ستنې سوي، خو رواني بېروزګارۍ د دغه کورنیو بې وزلي نوره هم زیاته کړې.
وردل چې په کندهار ولایت کې بې وزلي زیاته سوې ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړې چې په میلیونونو کسان په افغانستان کې د بې وزلي له خطر سره مخامخ دي. و بجې او څه باندې 15 دقیقې دي. اوس به دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې وینډي شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکاره ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دوشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټې اخیستنې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. دې زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستی سفر د یوې مشخصې موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد وو. ګارډین د شیرمن له قوله لیکي چې موږ دې ته چمتو نه یو چې له پاکستان سره پراخې او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري، خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورځپاڼه د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېچ ته د داخلېدو په حال کې دي. د چارواکي همداراز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري تلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې ښې وې. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه هیواد له یوې خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بل لوري یې په افغانستان کې طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل آن لائن انګلستاني ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په دغه مطلب کې چې ورځپاڼې د فرانس پریس خبري اژانس له قوله خپور کړی، راغلي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حملې ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 500 تنه ووژل شول او مسئولیت داعش ډلې منلای. په لیکنه کې ویل شوی چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو له لوري پر وضع شویو محدودیتونو لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلېږي چې دلته د زرګونه ښځو غږ دی، خو طالبان نه غواړي نړیوالې واوري. په مطلب کې د عائشې په مستعار نوم د یوې شل کلنې افغانې نجلۍ خبرې راخیستل شوي چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یوه ناورین کې پرېښودو. ورځپاڼه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکارې او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي پوهنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورځپاڼه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر وضع شویو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغانې عکاسي له خولې ویل شوي چې د طالبانو له ویرې په کابل کې په یوه امن ځای کې پټه شوې. هغې ویلي چې په دې دلیل چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ ده.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشومان نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 30 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په پونی ټولنې کې د نر او ښځې، هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند زیات شوی دی. زموږ همکار په پونی ټولنې کې له نجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې له مشرې نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونې له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي، نو موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې هغه زده کړي د هغې څخه محروم دي. د هغې تر څنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنیو کې البته نجونو ته راولاړېږي چې د هغوی سره توپیري چلند کېږي او هغوی دو هم لاس گنگل کیگی زوی تا دوی خدیر ارزخت ورکول کیگی او دا غستون زیدی چه فکر کام طوله دوامدار حسو تا دوامدار کار تا ضرورت لری ترسو چه دنجونو وضعیت پا افغانستان که پا وروس تا پات رونه که پا طوله که خش
اغلی غنی چه دول حسو تا که دیش لبجوزیت ورکی؟
بده برخه که دیر منظم کار تا ارتیاش تا او باید دیر منظم او جدی کار بشی کرونا یوال پا دی بانده داده کرایشی چه حالک که اونجلی توپیر نلری او مغس اولاد دی او دا اغا وقت که دلیشی چه انجون هم دی علکان پسیر پخپل جوند که پخپل پخو و دری که پخپل جوند داده و سی گی زکا کورانه فکر کهوی چه دوی پدوی بانده یو بار دی دا انجون یا خزینه اولادونه ای نو دغه تر څنګه وایت د مذهبي نظر او د ټولنیز نظر په دې برخه کې باید خلق ته تشریح کړئ شي چې هلکه اونجلی کوم توپیر نه لري او باید دغوی سره مناسب چلند وشي.
تاسې د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره یاست، تاسو په خپلو خپرونو کې یا په خپلو کتابونو کې مو چاپ کړي، دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، مو خپله که چه ماشومان لپاره کتابونه چاپونه دیر پام و دیده وی چه در موضوع تا کورانه پام واره و او یا هم خپل انجونو تا دست روحیه ورکلو یا هم علکان تا دست روحیه ورکلو چه یو بل سرطانون برابر بگنی یا در خپل حقونه چه دیو لبل سخر دیر و کم و نگنی. از مو خپل کسو که دوه کرکتر روی نو باید غا حلک و انجلی چه استفاده وکلو. نو دی برخه کې انتر کومه بریده چې مخ کتابونه چاپو دی برخه کې مدیر پام کړای دی. همداسې زه خپله چې یو ښوونکی یم، کله چې په ښوونځي کې زه غواړم چې زده کوونکو ته تدریس وکړم نو په هره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکیدن دوی ته وایم چې نجونې لکانو سره یو ډول حق لري، حتی کله چې دوی کورنۍ راځي زه هغوی ته دا سپارښتنه کوم چې تاسو توپیري چلند باید ونه کړئ، او که زه له داسې سپیک سره مخ شم نو د دوی کورنۍ را غواړم او ورسره دا موضوع شریکوم. خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده، او که د ټولنې هر وګړی یا ډیر وګړي دا خپل مسؤلیت وګڼي نو یو وخت به موږ وکولای شو چې د نورو ټولنو غوندې موږ هم خپلو نجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسوو. غواړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې همدا اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي هغوی باندې غږ وکړم چې د افغان نجونو ښوونځي پرانستل شي او د هغوی تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
په څو شیبو کې د خبرونو لنډیز خبریږي. دغه راز د ژوند رنګونه هم خو اوس یوه سیمه ییزه مسئله څیړو. په عراق کې پرون یکشنبه تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې، که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې، خو ګڼو رایه ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلیدو په هیله یې خپله رایه کارولې ده. اخوا د عراق پر ټاکنو د اروپایي ټولنې څارونکي ماموریت تر ټاکنو مخکې د کاندیدانو ګواښل او د پراخو درغلیو یادونه کړې ده. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له سفی ولاستانګ زیناوري.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بل اخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماخامه درایا چونی مرکزونه تړل شوی او خود راپورونه له مخې د ګډونوالو شمیر لږ خودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغو چې رایې نه دي ورکړې په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغو چې رایه ورکړې د شرایطو د بدلیدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موسل ښار اوسیدونکي عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله هاي الانتخابات الجايه
که خدای کول دا ټاکنې به زموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري په دې ښار درې پر سلورم برخه ویجاړه شوې ده. هیڅ روغتون یا ښوونځی نه دی پاتې. موږ په یو بدبختۍ کې یو که خدای کول د ټاکنو پایلې به ښې وي.
د
عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکیو لپاره 3400 تنه کاندیدانو په عراق کې د ټولو ثبت شویو رایو ورکوونکو شمیر 25 میلیونه ښودل شوی. خو د پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمېره بیا لا نه ده کره. د راپورونو له مخې له دې چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونۍ ټاکنې بایکاټ کړي د رایو ورکوونکو شمېر به خورا کم وي. له دې ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه ده تر راتلونکو 2 ورځو یعنې 48 ساعتو پورې د ټاکنو پایلې راووځي. د ټاکنو په ورځې د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د دې ټاکنو د ښه ترسراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لکه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه و بلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې 14 وژنې د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکي ماموریت مشرې ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ شوي وې او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د ټاکنو په ورځ نه دی شوی. ډیره درغلی تر ټاکنو مخکې شوی کله چې کاندیدان غوښل شوی او له کاندیدې تیر شوی کله چې رای اچونکي په پیسو اخیستل شوی.
ډیره صدر اعظم مصطفی کاظمی بیا ویلي حکومت د ټاکنو د خطر سراوي لپاره پوره چمتووالی درلود او لوه سزا ته هڅه وکړه چې ټاکنې سمې تر سره شي. کاظمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته د درغلیو
اود التاكيد على انني نئيت بنفسي.
زغوالم تنگار وکړم چې ما او زما کابینه په ټاکنو کې سیالي ونه کړه. ما دی وزنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی. ما اجازه نه ورکړی چې زموږ حکومت د ټاکنیزې پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي.
عراقیانو تر 2 کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو وروسته په پرونیو ټاکنو کې ګډون وکړ. د 2019 کال له اکتوبر عراقیانو د همدې 2020 کال تر جولای پورې په پراخو لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ. اکثر مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. مظاهره چانو د فساد، بیروزګاری، د ایران لخوا په سیاسي چارو کې د لاسوهنو او نور عواملو په خاطر سړکونو ته ووتل او له امنیتي ځواکونو او هغو ډلو سره لاس او ګریوان شول چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. د سلګونه کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. مظاهره چان او فعالان د دغو ټولو ناخوالو پړه د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي په مشرۍ حکومت باندې اچوله چې بالاخره د ظاهرو په نتیجه کې وپرزید.
د یونیسف یو چارواکي یو بیا خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیايي سیستم د زوال په حال کې دی. کامیر هوایي شرکت وایي د پاکستان د پریکړې له مخې اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي. لسګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پیل کړ. د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالیې وزارت ته تحویل سوي. د یمن په عدن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل شوو کسانو شمېر 6 ته لوړ سوی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو احتساب پیل کړی وایي چې پروختون کې تداوی ته اړتیا لري.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم خپل ځان معرفي کا او دلته څه کار کوي؟
نن می سره اودین دی او د اسلامات خر کاروبار کوم. دونه لپاره خو د څه وچ زړه ماشوم ما د 30 کال مخکې حتی دا چې واده می هم نو کړو خو بس نس یو مرګ له مشوره راکله او پوری می په خېګل او بس په دله کې وړي بده کې اوسو یو کینو یو لیمه کې نورې می په خېګل او غم خرڅولې حتی دا چې په ورځو سره لګل فورما هم مشوره وکړه. ورور الحمدلله کار روانه روانه حتی دا چې د چکه کار مشوره وکړو کاروبار غټېدو غټېدو د څه وچ الحمدلله اوسه د دوه دکان خوانه تاسو مخامخ
توصل به نه شاګردان درسته ورونه می درسته د شپه کسان اس مسعود نو خلګو ورونه مه ته دا چې د لسان سره کچ کولې زکل وکړي ما مشکلات دي خطر چې بس ما زکل نو کړو د کور مشر و ما اوس زکل نیم ګړي پاتې شوی
د ورجو په خولو کاروبار دی چې لمړی فعل ک د کار څومره پراخېدو هله در سره و
او خپل هغه کاروبار ته دوام ورکړي بریس له کاروبار الحمدلله وسره ډیر کاروبار هاوند
هغه کسان چې خپل کارونه کې نو امید دی او کار ته زړه نه کیږي څو ورته وایي
هغه د خپل ارزو خپل همت لاس نه ورکړي کوشش وکړي او مخې لاړ شي نه دی بلی ځان مایوسه کیږي مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور ان شاء الله کیږي د صفر شروع کی ان شاء الله هغه کاروبار ته ورسیږي
خپل کار کې څومره خوشاله ای او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړي دي
الحمدلله ډیر خوشاله و خپل ورم اس مسول دی خپل کوه کار وانه حتی دا چې نور د اوسو ملکان اس نور شاګردان شاګیو هم د اسه گزاره کیږي دغه پورنه
هم اوسو پلو پنځه
د ورځې خپل کار وانه